مایل خلق ول او لړی رو مخبل اوریدلی دی مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړی دی او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسه د شین اسم لیکل دی او برعکس کوم نور سه لیکل دی فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی
نه دونه مشکل نه مشکل په دې نه چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلف خلکو لخوا دي مختلف اشخاص لخوا دي چا به د مذهبي نظره چا د سن نظره چا د ژبې نظره چا د ایدیالوژي نظره لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دوره مشکل پدې نه ده چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د خواني دوره بیرته احیا کی ټول خو نشي کولای ناممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی خو لستون کې ته وړاندې کی
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وژل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نورو بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري
دا خبره بالکل بزاده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه د اوسره وژل شوی ده خو بیا موږ یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی
د پوهان کاکړ اروادي شادوي دا خبرې په 2001 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه وو د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلې سنگروال څخه وکړه
لومړی خو په دې باندې خبرې وکړو چې د دې هغه د لوړو زده کړو مسله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی د خپلې رښتینې د خپلې پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړې ده او د اختصاصي ځانګړې هغه د تحصیل هغه حاصل دی او بل د دې د اکاډمیک په ختاره لمړی سړی خو نه سملې یعنی دغه دوم دغه ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال د زدر توای ما د ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دی د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لولز د دې لپاره خپل تخصصي رښتیا کې وکړي دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکر راځي آسان کاکر په تاریخ کې ځانګړي زده کړې نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده
سنگروال صاحب وبخشه که چیرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې له ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې په تیرو فرزند شل دیرشو کلونو کې یا څلوېشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړې زده کړې وکړې ډاکټرا یې وکړې لیکن ولې داسې علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي خو
دې خو څول عملونه نه دي استاد تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خلکوال نه دی خپل مسلک کې اکیډمیک څوک دی نو دی د لیکوالي استعداد هم لري. فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډېرو نومونه زه درته یادولی سم چې هغو پی ایچ ڈی کړي وه په خارج نه تقریبا څو ډیګري ګانې راوړې وې. ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود؟ د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي. دا یو لیکوال و نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي. د یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رکی ما سره دوه کتابونه دي. فرضاً یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرضاً دی امیر عبدالرحمن خان وخسی. فرضاً یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی وروستی کې دغه کتاب لیکلی. یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې دی نو ځکه خو ډېر
سنګروال صاحب وبخښې بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي له مشهورو ژبو سره آشنا شوي دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغسې د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ. نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بله پڅه کې ده. تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو. لیکن کېدای شي چې هم دا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوي نه دي.
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو. یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد وو او هلته یې په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي. دریم چې دده په بل خبره چې د په هغه شهرت باندې زیات اغیزه وکړه دده بندې کېدل وه. دی د روسانو په وختو کې یا فرضاً د کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې وه او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغیزه وکړه. او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره د انګریزانو سره او د چونزده کلم په بریتانیا کې کړي وي. نو د دغو خلکو سره هم چې هغه وخت تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده. حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د دې مخه کړې وي یا په زندان کې ځینې یادښتونه اخیستي وو دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړ. حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو د همدې اساس باندې چې ده په پلیکرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي د دغه ټول
نه. سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی دوی هغه له سیاسي بکګراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښې باندې تیسس لیکه د له ده سره ما خبرې کولې د راته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سي ولیدله ډېر خوشاله شو. استاد مې هغه رهنما لارښود استاد مې ویل سي دغه تاریخ پوه دی دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې دی ډېر مطرح شي.
ولی نه یو خو دی همدا خبره هم وه چې ما وویلي چې د لیکوالو او فرضاً د بهرنۍ ژبو نه فرضاً اولین کتاب چې ډېر مهم په بهرنۍ ژبې ترجمه کړ هغه د کابل سلطنت د الپسترون کتاب چې دا ډېر یو مهم کتاب و. دا د ترجمه کړ په هغه وخت کې چې دی لا پی ایچ ڈی ته نه و راغلی او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ. او بله مهمه خبره چې ډېره ماته د پام وړ ده د په نړیوالو سیمینارونو کې ډېره برخه واخیسته. تبیګ په یو سیمینار په دوه سیمینارونو کې زور سره یو سیمینار چې د ځان د کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله او دا هم په جرمني کې دایر شو. په دغه کانفرانس کې په خپله دغه کانفرنس جوړ شو د امریکایانو لخوا او په دې کې د پاکستان استازي هم او دغه چې دول نور دې کانفرنسونه فرضاً په بریتانیا کې یو کانفرنس درلود همدې پکې و او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرنس کې زه د سره ومه چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې ما سره په کور کې اوسېده یو ځای دلته د بریټش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل د ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل هم وکړم زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټش لایبراري نه وختل او تقریبا په بریټش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن د نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو های های ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی ما نه تقریبا پنځه ویس کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه نوزم نو دا خلک ما سره بلد دي نو د په دغه کانفرنس شنو کې د ماترا کېدل او بیا هلته د خبرې د مغه مسلک پرانا کې او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال علاوه د دې نه چې دی یو اکاډمیک مسلکي سړی و خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانیم دی او پیژاند کوردیننه مو پیژاندل شاګردانو مورته احترام درلوده لیکنو یې تقریبا چې په دې درې ژبو لیکنې کړي دا ټول هغه مسایلو چې د باندې د تاریخ لیکنې باندې د په مسلک باندې ځانګړې اغیزه کړې ده.
سنگروال صاحب په تیرو تقریبا ډېر څلوېشتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا د سی وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی چورته ګورو وار لوارې لیکونو په یوه سده طرف واقع شوی دی بی پریتوب پری شوی دی لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بی پریتوب ډیر واضح دی همداسې تاسو سره هم نظر یاست
یار تر یو بریده ما زکه په ځینو مسایلو کې دومره بی پرې نه ده پاتې سوی یو څه تاثیر پیو
مثلا تاسو مثال را کولای شئ
او مثال مې اوس درته ویلي فرمن یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو ډېرې ستونزې ولیدلې بېلین چې راووته یې د کتابخانه نوم به یې نه اخلم د یو چا لخوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې دته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله دغه دغه کړاوونو یو څه پې اغیزه وکړه نو دلته شاید یو څه مسایل تر لږ حقیقت نه بللې نه دي خو لږ به پکې هغه وي لږ غلو به پکې وي خو دغومره هم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سورې غورځولی وي ولې بیا هم زه پکې کوم د یو انسان و د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډېر ډیټیل ته ورځي هغه ډیټیل به هم لږ چې هغه ده ته چې کوم زیان رسېدلی نو دغه تاثیر به کېږي زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېري خو بې تاثیره به هم نه وي ولې که چېر په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو په نورو کې خو به یا د دربار اغیزه پرې وه یا به د عقدې مسله وه او یا به غیر مسلکي سړی و اکاډمیکې زده کړې به یې نه درلودلې په معاصر میتود به بلند و د تاریخ لیکنې شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و فرضاً د هغه وخت ما که اجازه راکړي نوم به یې واخلم فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي ولې دغومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي ولې هغه یې تر دونه تورپنې راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي ځکه چې ده لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بېپرې د یو ناپیلی انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنگروال صاحب تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو که د دوی د خوی خاصیت په باره کې را ته ووایاست چې ورځ به یې څرنګه تېروله او څه کیسې یې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت و یعنې تاسو یقین وکوئ چې هغه وخت چې دلته و دائما ماشومان مې هغه وخت واړه و خدای چې وګڼه دی په 2015 دلته راغی د ما د هغه مسیر زوی مې دغه وخت په خیال مسوار لسکلانو دغه نور وړ وړ ماشومان هغه ته د خبرې کې ډیر خوب سړی و ډیر عادي سړی و ډیر فرمایشي سړی نو اته ما نه چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم ولې تا کور تنګ ده نه ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي واړه دي موږ خو مایلې د وطن خلک یو او شمېر مې مایلې زیات دی مانا خدای مایلې اته بچیان دي علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي نه زه ډېر پکې خوشحاله یم بس دلته و بیا ما یو غونډه ورته ونیوله هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفر راټول کړل ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کښې هم د ده اسسټانت وم دلته هم اسسټانت وم نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې هغه دوستانو ډېره مینه وښودله بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو دغه زړو خاطرې چې فرض ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه هلته به دی راغی دواړه به روان وو یو تعمیر ته به ودرېده ما ته ویلې چې ولا د ما وختو کښې دغه تعمیر داسې نه و اول دغسې و بیا هغه ځینې کسان یې چې دلته یا هم سنفیان و یا همکاران یې و دغه یې پیدا کړل په هغې کښې فرض یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې خو هغه ښځې و دا د ده چې هم سنفیان و یا مالته ورسره و لږ سپینګریسي و خو دی په هغې کښې لا لږ ښه و فرض هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې یعنې په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره کښې نوم و هغسې نه و یعنې نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکر صاحب ډېر لوی نوم دی ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه یې د یو چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته نورې ډېرې ښېګڼې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اثر اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومړ. د ده جنازه د سې شنبې په ورځ په مرکزي بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه و چې ډېر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې خدای بخښلی مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومند پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومند صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچه یعنی د بغلان په ولایت په سطحه باندې یو له یادو شاعران او لیکوالانو څخه و. دای نه یوازې چې دای د شعر لیک د خپل نثر لیک د په دې وروستیو کې دای په ایران ته لکه چې کوم سفر کړی و دغه په سفرنامه به یې لیکله هغه هر لیکل به یې د خپل فیسبوک پاڼې نه نشرول خو د دې تر څنګ دی له یو له هغو وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د ده دیره په عینې وخت کې د مشاعرې یو ځای و کله چې به د بغلاني ځوانانو سره کېناستل او یو یو پروګرام به یې سره برابرو نو د وسیم مومند صاحب دیره به شپه ورځ د دې دپاره آماده وه چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یوه مشاعره دې وشي په دغه په دې دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان یې سره راټول کړي و سره کېناستل به یعنې زما هغه د دقیقو هغو د مخې چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکړي د وفات کېدو نه یو لس پنځلس ورځې مخکې احوال هم سره اخیسته نو دا د ده جدي پلان و چې په همدغو شپو ورځو کې دا د ژمي په دې یخو هغو کې به دا یو خپله دیره کې یو مشاعره جوړوي نو دغه ټول هغه شیان و چې وسیم مومند د یو هوښیار او با ارزښته او د ارزښتونو د پېژندونکي انسان په توګه موږ ته معرفي کوي د هغه تشه د یو شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه هیڅ خداغه تشه د یو یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او دغه اروا دی خادوي مونږ ورته دعا کوو دغه ټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن صاحب پیژني او د ده د شعر او لیکنو او د ده د کوششونو څخه خبر وي نو ده ته به دعا کوي.
له ښاغلي احساس څخه مننه. د بغلان ادبي بهیر په یوه فرهنګي ماښام کې د محمد وسیم مومند یو غزل.
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، رباب رباب نغمه نغمه د محفل، سولی په منګ باندې سویرې کړه، سولی په منګ باندې سویرې کړه، هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل، خلق دو قاف د خاپیرو کړي کسی، زمن د چون غر کسی کسی د محفل، زد گذار په مازیګر یم مین، زد گذار په مازیګر یم مین، قوم افسوس چې بيد هغه د محفل، د سالو پس کای هوا پور تکړه، د سالو پس کای هوا پور تکړه، ناز پناز نخری نخری د محفل، د جبین خالی د هندوی پشان، د جبین خالی د هندوی پشان، سی لبان اسری اسری د محفل، ماخام ماخام د اورا ټول د یاران، ماخام ماخام د اورا ټول د یاران، وسیم غزل و ترانه د محفل.
د خدای بخشلی مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي بانډارونه تاود او رانه شوي دي. دوی د ادب ډیوه په جګړو، لوږې، فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده. دا ډیوه دی نمرې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري،
په 2024 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2024 کلونو په پرتله څه ناڅه خوړېدلې وي. په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خپرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده، 24 عنوانه کتابونه یې چاپ کړي دي. په کابل کې سروش خپرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړي دي او اکسوس هم. د اکسوس خپرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خپرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوي اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالۍ کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فکټورونه لري چې د کډوالۍ ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټه کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر سبوید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر سبوید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتوالۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په المان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي، چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټرا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ تر څنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالۍ کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې چڑونکه د کډواله اړوند تیوري اقتصادي اړخ کلتوري اړخ مذهبي اړخ او میتودولوژي مقترس پړي او دویم برخه کې د رخو پرې کول او لیدیست د سفر ننګونه او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لیدیست رسیدل او ټولنیز ننګونه دي همدارنګه کلتوري توپیرونه مقترح پیژني. څلورمه برخه کې څورستي برخه ده د کتاب د کډوالۍ اغیزې هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر د نوې پیاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخیستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پختې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپېژني زه اړینه ګڼم دغه برخه یې زموږ ته کډوالۍ لار او پیژني کټمټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپېژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبی پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا
دڅبه وسا تدبیر چاري سپيا وړ تقدير د قسمت ستورو محتوا نامسلوا مې بخا هارون ل درنا نن بیا شیر تپنا را وړې هارون ل درنا نن بیا شیر تپنا را وړې ژړاندت